درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشري مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پانی پی و راپور که چه پرون خور شو ویلی چه شاوخوا در ویش بلونا و وست وزر افغان وگری با د بقا لپاره پا دوزر تل رویشتم کال که نریوالو بشری مرستو تا عروی. د راپور لمخی ده افغانستان کابو نیمایی وگری بیوزلی دی چه داشت میره ده دا اوچا ده بیان لمخی پا میرمنو کل وره ده. او چا زیاتوی که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورتونو د ویش چارې په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسېدل. ښاغلی حسیب پر ایکس پاڼې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آفلاین بڼه باندې د پاسپورټ د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، موږ به عریضې ترې اخلو، هغو ته به سټیکر ورکوو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوې وي، د یوې هفتې نهایت دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورټ رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړې وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرله پسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلي او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. ایتالیا چې د وډلې پړاویزه مشي په غاړه لري، پرون دوشنبه منځني ختیځ ته د لویدیځو ډیپلوماټانو له سفر سره هم مهاله وویل، د وډلې غړي هیوادونه په غزې ترنګ کې د جنگي پړاو د ژر تر ژره پای ته رسیدا غوښتون کړي. د ایتالیا د بندنوی چارو وزارت په یو خبر پانه کې خپل هیواد د بهرنوی چارو وزیر انټونیو تاجانی په قول وویل، د وډلې هیوادونه د اسرائیل په همکارۍ د پوځي پړاو د پای ته رسیدو لپاره د یوې لارې په لټه کې دي. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د غزې د جګړې 4 دیوی ورځې پوره شوې. دا جګړه وروسته له دې پیل شوه چې د حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي، د اکتوبر 1مه پر اسرائیل حمله وکړه او نږدې 1200 تنه یې ووژل. د فرانسې جمهوري ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوي قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي، حکومت ته دا واک ورکوي چې د نورو اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواد وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 88 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په کراره سا ورکړه. باورچی د قیصر په نوم یادیده په 1904 اویایم میلادي کال کې چې جرمنی د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهید پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصی تلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې خپل باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه یې حل کړي او پاکستان باید خپلو امنیتي مسایلو ته نوره پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یکشنبه په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یولس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمې یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډېر هیله من نه دی.
زه فکر نه کوم چې دغه سفر دې هغه هدف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې ترخه شوې ده مثبت طرف ته بوځي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلي دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خود څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډېر نږدې اړیکې لري.
اکثره دمیان خولی امره بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور ده جوان خوزه پا دامر خوشحاله.
د افغان خوزه د پرمختگونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
رور پلار ایسو گور سر برست نکی با افغانستان که متاسفانه چی نه دا اخپلا بلکه نور جونه نور خزم چی کار که بی عبده مشکلات دیر سیاه تلاری.
دیو میرمنی غاک مواوریده چه ویلی پا افغانستان که یو شمیر نارینه لخپلو میرمنو سره دیاغو پا کار که مرستنه که بی. اوز چه افغان میرمنی لکورس خب بحر کار نش کولی ده کورنه نارینه و تا چه کول پا کار دی ترسو دیغو لاسی سنایه و تا بازار پیدا شی.
که هغه د لور په څیره کې وي، که هغه د خور په څیره کې وي، یا د میرمنې په څیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي.
کورنیو که چی نارینه نشته یا هم نغواری چی خدو تا لکور بحر کارونو که وگه ورکری پخپلا میرمنی دی جان لپاره چه کبلیشی؟
پی جان من برخود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
نن امده موضوع چیرو ملتی هم وکری؟ قدر من اردون کو د طالبانو له دوام ځلی واکمنی وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شوې چې لوستې وي او له کور څخه بهرې دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼه جوړه کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخبوزی. پا کابل که ده یوی دولتی داره پخانه کارکون که چه وصل دن دسخه گوخه شبه او خپل نوم نیاده بیوایی چه وصل آنلاین پانی للاره خپلو لاسی صنایع و تا بازار پیدا که بی.
پی جان من برخود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
آنلاین پانه میخلط اکره، شکر دختر لپایل میخه قوی شروع کرده. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کرکینا و لوزه پا ده فکر که وم چه دست کار پیل کردم، چه خپلا دزن نیسا ووسم، شخصی کارو بر میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم. دی هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وختل چه پلاس جوشی ویشایان پا خپلا آنلاین پانه که ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا که دی، تابلوگانی دی، ده خزو پلاس جوشی وی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، د نارینه و لپاره خامکی یخنونه او داسې نور اصیل افغانی توکی چې کلونه کلونه تاریخ لري، زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي. که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی، خو له ګټې څخه یې خوښه یم، خواري مو بې ځایه نه لګي.
له دې مېرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه مېرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي، له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي؟
خیاط دارم، سفارشات هم خیاط آماده می سازم، رهبریت و اینوانش تمامش در دست خودم هست. فقط
خیاط دارم، کله چه فرمایش اخلم هغه ای جوړوي. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وې کاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي، باید حتما د یو کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه، نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه و څخه شکایت کوي. وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې هکله مو له محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي، یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کوي اوس بیکار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان و چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، هغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه بر او بروی. تحصیل خوب بد نید در امن ثانی پوری. در امن ثانی کلوی کله چی در خز لمیز نلار شی، در امن ثانی به هم شاید لمیز نلار شی. خوز پا دیار این سوک فکر نگی چی خزو سه مشکل لدی. طول با دا جهانیان سازمان ملل طول وای چی باید خلاصی. دوی کم با اساسی فکر ورتا نگی، یوازی وای باید عملی وکی او محدودیتون نوازه کوی. لفظی گفتار دی، یعنی عملی ندی. یعنی هیچ سوک در افغان خزو به کسی کی ندی چی دوی سه کوی سه غواری خواسته است. در زیادتر زوانان دی، مخبل نظر چی در داخل زوانی چی در یا سده چی بیار نرزی. زیادتر زمون زوانان چی اوز بخصوص جونی چی اوز در تحصیل وقتی در در کار وقتی در اوز بیکار دی. یعنی دوی با کلا چی زارشی با دوی کار تپری دی، یعنی کلا چی زوانی لارشی، یعنی آغا تواری چی اوز لری آغا پا آغا وقت کی نوی. یعنی کم سچی من اوز وارو که مونگ تا پا آغا وقت کی راکول شی آغا با خوان نکی، هر سب پخپل وقتی خوان که از ما پا نظر. یعنی دوی تم باید طول جهان باید دوی تم متوجه شیز دا بغار خز و مینمنو نه دا اقتصادی مشکلات و دا تحصیل دا مشکلاتی باید او گری دا بغار خز و مینمنو چی اوز با کور کی دی آغوی سی کوی. تا یو سوک نو آیی چی دا مینمنی چی کار کول، هم دا سوک چی خپل اقتصاد دا کورانی اقتصاد د خپل هیواد اقتصادي جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي هیڅ څوک دې ته فکر نه کوي.
بلې، له ځانه راتوای خپل د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې.
خپل مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل پوهنتون و چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ما ته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دی چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو مېرمنو په خبره، مېرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر مېرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو مېرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي، مثلا پیچ لری خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع وته. په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي هلته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي و، خو بدبختانه چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاص فایده یې څوک نه درلودل په همدغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نور نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي څوک چې عبدالته هیواد کې دي زیاتر زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده خو خارجي ده ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو مېرمنې سایډونه لري اوس اکثره زموږ او تاسې لوستې مېرمنې بیکاره سوي دي څه نظر لرئ له دې چې په کور کې ناست دي هیڅ کار ونه کړه همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي حتی ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي افغاني کالي دي بېلابېل رقب کالیارې دي ازبکي تاجکي قالي بوره دوزي خابک همدا کارونه
په دغه سیا وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې عام ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی شي؟
ولاره چې دا د خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې بس دا زما په نظر ښه دي باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي هغه څوک چې زده دي باید کارخانه جوړه کړي باید یو فابریکه یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسادار دي تجاری دي اکوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي ډېره ښه ده ښځو ته حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خابک او بوره دوزي او دا شیان او خیاطی تر سگا ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله له ځانه راته ووایه اوس تاسې په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم ده چې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي م زده ده ارشګري م زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم زما خپل نظر دا ده چې زه به یوه ښه زمینه برابر کړم نه خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خاباک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه مېرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم نو ما ته یې هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بند دي پوهنتون بند دي کارونه بند دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بېکاره دي په کور کې د نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ځان ته یې خپل څه یو برابر کړي کولی شي که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه چې نه دا خپله بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي دا مشکلات ډېر زیاته لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه فایده نه لري ستاسو وایده هېڅ هم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینه وو ته څه ده په ځای دي چې نور هم د مېرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینه وو ته څه وي؟
اولا زما یو خپل خبره ده چې افغان نارینه چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زما په نظر غیرت دا نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت کول. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدنونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره، هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پدتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکاره وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وي چې زما داسې کېږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېدي، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي. دوی وایي چې تاسو په کور کې کېدي، دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېدي د کور کار وکړي. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاټ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی. یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي، دا به ښه کېږي. که نه موږ داسې خاص امید نه لرو، د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه هېڅ امید نه لرو. هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي. څوک چې عمل کوي هېڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کي، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کي، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د میرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخه یې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه، غوا باغ ته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس هسم، ډاکتره بسم، تعلیم را باندې وکړه. بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 50% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی داده چې موږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نم مکمل خبر ندی. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنین چې وګورو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره چا واده وکړ، تجار نه وغه بی ختیجه، خو تجار وکړه. دغه خزینه وتل جهاد لپاره به مسلمانانو او مجاهدینو ته به او بو شیان نه جوړول، خو جوړول ورته خیال ته ول ورته اجازه وا.
لو حقوقي اړخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې له ښځو سره د کور دننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مرمن دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مرمن هم لري. داغسی میرمنی هم کولیشی چه د هاو خارق العاده ارزښتونو استفاده سره چې الله پاک ورکړي دی د هغه نه په ګټه اخیستو سره دوی کولیشی چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا میرمنې دا کارونه کول میرمنو، او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه میرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي یا د میرمنې په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که میرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي ده په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا و د دې ونې خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پاته شوی، ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاشا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه هماغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړ و، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به دا د مالیا راپور ورکاوه، نو موږ به د 10-12 زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحي، اجمل روحي، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړې توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي، هغوی منگ سره ډیر کومک کاوه، منگ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، منگ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې منگ چاپول د هغې نه څو چند اطلاعات و فرهنگ وزارت و همچنان د اکادمی علوم و په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو موږ وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو دستان غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو عنعنه پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمېر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو، لیکوالانو، فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ، اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت د طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل. اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو، وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړي دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملکزی ساين غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، هلته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړې چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. مونږ ډېر کوشش وکړ د استقلال ورځ به ستاسو په یاد، اگر چې ما زه خپله نه وم په سفر کې، ما یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وایي چې افغانان راغلي وو، خو مونږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي. اگر چې مونږ په بار بار وویل چې مونږ که د یو خوا خفه یاسو چې د هېواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکړو، او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته راده وکړو. ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص رد شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی، هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو. نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل، او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو، او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه وي په یو کم تعداد به بیرته د عنعنه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیی وردګ هلته دا کار پیل کړ، او تر اوسه پورې درې سوه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې و هماغسې جریان لري، او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکړي، کومک وکړي، یانه درکړي چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولی چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډېره ضعیفه شوې ده، ډېره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د زره او د یو نیم زره نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې د هغوی خپله ګزاره هم پرې نه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمونږ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم، موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حقله به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تېروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده، ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تېروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو همداسې شو چې زمنګ 15-14 کاله کار هلته په افغانستان کې وکا، او هغه دلته په هیڅ کې حسابي. موږ چې دلته اول رالولو تقریبا څو میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه موږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانۍ شعبې موږ سره بیا دعوا وکړله، او د وکیل د خوانه موږ ته دا اطمینان راکړ ولکه دا چې ستاسو کیس به بیرته هغوی واخلي او تاسو به قبول کړي. په همدې باندې په موږ باندې اته کاله تقریبا داسې تیر کړل چې موږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یوه کوټه کې تقریبا درې نیم کاله اوسېدلو. نو زر قبول نه شولو متاسفانه، که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټره وه، هغې ته خو دا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما هم فکر وکړ چې بل کار نشته، رې څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و. نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته، په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اولې په هماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله، ویل چې دغه سې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، ستاسو د پاره دا اجازه نشته. خو بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو. نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت و، او دکان هم نور داسې عاید نه لاره چې دوام ورکړو.
زما سوال بل ځای و، خو ښه تاسې دا هم راته وویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې را منډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته یې هم وویل چې ماما که ته دلته راشي او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خدای زما په کابل کې یوه دوایي غوندې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم سلامت اوسئ. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او اوس ولسوالي ده، دا نهه کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ته راستانه شوی او په وطن کې بیا په څه بوخت شوی؟
د ماسترۍ نه وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارتمنټ د دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود، شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار یې موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره، او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پوهنځي د رئیس په توګه دنده تر سره کړه او بیا په 1950 کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لار او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لار او ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تکنیک وم او په 2009 کال کې تقریبا مونږ د وطن راووتلو پیخي راووتلو او بیا مسکو ترالو د دوشنبه نه بیا مسکو ترالو د مسکو نه بیا په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پنا ورکړو بیا هم دلته یاستو
bale تاسو په افغانستان روسیې تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی حتمن به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت په هانتون دی وخت یا دی مهاجرت دی وخت نو زموږ لاوریدونکو سره شریکه کړئ
ونو د روسي د وخت د معاصلې ژوند خو ټول خاطرات دي زه د نیک مرغه حالته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته وته زمليا چې ویل کېدله او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه یعنی د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زمليا چې ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غور وو چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوو هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه و بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د امادګۍ فاکولټه لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل امادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله وینې رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو موږ ته استاد وی او دغه د استادۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه ځان سره سروان
صاحب پاچا صاحب تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی دا شاید د هغه ابتکار وو بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو او علاقه هم زموږ وه نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسې د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد دخوا نه لیکل کېدله ما به لوستله یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کنړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا وکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه، او بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خو دا وطلبه نه وه، دا وطلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي، خو زما د خپله د سور د پاسون وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کړم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم، او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، اما ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لاره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفۍ کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړله، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چانیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې بیا خنډ راوست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم، او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو دفعه دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته وویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاست نو. هلته چې زه لاړم، خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هرکلی یې کاوه او ستړي مشې کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیه هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې چې بېرته پولي تخنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دې رئیس هم نه یم، دغه سي احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دي.
bale ډیر زیات مننه. کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیر مننه.